مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې په پښتونخوا کې د شپې 12 بجې سوې زه بوریوال کاکړ تاسو ته په دې او ستخ خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستي خبري غړي په تکراری توګه در خبرو خو لمړی خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی په شمالي وزیرستان کې دوه هدفي بریدونو یو تن وژلې او یو یې ټپي کړی دی. انډونیزیا او د اسلامي همکاریو سازمان ټینګار کړی چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو ته د تعلیم اجازه ورکړل سي. او قرغیزستان د هیواد په اوش سیمه کې یو کم څلوېښت جماعتونه او یوویشت مدرسې بندې کړې. اوس بشپړ خبرونه. پولیس وایي چې په شمالي وزیرستان کې د اګست پر 1 دوه هدفي بریدونه سوي چې پکې یو پولیس وژل سوی او یو سیاستوال ټپي سوی دی. په میرعلي او میرانشاه تانو کې پولیس چارواکو د نوم نښودلو په شرط مشال رادیو ته د اګست پر 1 وویل چې په میرانشاه کې په هدفي برید کې د ترګري ضد څانګې یو پولیس وژل سوی او په میرعلي کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د رسنیو څانګې یو غړی جاوید نور ټپي سوی دی. د دواړو پیرزماري چا نه ده منلې. د بلوچستان های کورټ بار اسوسیشن نن د هغو وکیلانو په یاد کې غونډه وکړه چې د 2014 کال د اگست پر 8 وژل سوی وو. په کوټه کې سوی د غونډه کې د سند، پنجاب، خیبر پښتونخوا او اسلام آباد وکیلانو او د اتحادیو مشرانو ګډون وکړ. د سپریم کورټ بار اسوسیشن پخوانی مشر یاسین آزاد غونډې ته وویل دا سیمه په یوه ګړۍ کې له 450 وکیلانو محرومه سوی وه خو ذمهوار تر اوسه نه دي په ډاګه سوی. دا وکیلان د 2014 کال د اګست پر 8 د کوټې په سیول روغتون کې هغه وخت په یو ځانمرګي برید کې وژل سوی وو چې د خپل یو ژوبل سوی ملګري بلال انور کاسی پښتنې لپاره راغونډ سوی وو. په هغه 14 کې د 450 وکیلانو په ګډون اویا کسان وژل سوي او تر 100 ډیر زیات ټپي سوي وو. اسلامي دولت وسلوالې ډلې او پاکستانی طالبانو د دې برید ذمہواري منلې وه. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان هغه ته د ورکړل سوي سزا پر ضد په های کورټ کې اپیل کړی دی. روجرز خبري اژانس د اګست پر 8 لیکلي چې د عمران خان د وکیل نعیم پنجوتا له خولې دوی وایي چې یاد اپیل یا د اسلام آباد په های کورټ کې کړی دی. عمران خان د اګست پر 15 په لاهور کې له نیول کېدو وروسته د اټک په زندان کې ساتل سوی دی. دا له وروسته ده چې د اسلام آباد سیشن عدالت د توشخانی په مقدمه کې عمران خان ته د 3 کالو بند او 1,00,000 روپیو جرمانه اورولې وه او هغه یا تر راتلونکو 5 کالو د هر ډول لوسی چوکۍ لپاره نه اهل ګرځولی وو. تحریک انصاف پر عمران خان لګېدلي د درغلیو تورونه ردوي او هلته هغه ته د ورکړل سوي سزا پر تعصب ولاړه بولي. د خیبر پښتونخوا د لکې مروت قبایلي مشران وایي په سیمه کې یا له تیرو شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې امنیتي حالات ورځ تر بلې خرابېږي. د بیټریو قومي تحریک مشر انعام الله د اګست پر 1 مشال رادیو ته وویل اوس ځایي خلک په خپله د امنیت ټینګولو لپاره اقدامات کوي.
اوس د امرو بیټنی قومي تحریک په خپله باندې لګېدلی دی. موږ د پلار نیکو د غور نیکو چې کومه هغه چلوېښته یې ورته ویله نو هغه په خپله باندې په لکې مروت چې د سیکیورټي انتظامات کوي شپې او ورځې په روډو باندې ګرځي پولیس ورسره په یو پیج باندې ده. د امن حوالې سره پولیس د عوامو ملاتړ کوي، عوام د پولیس ملاتړ کوي.
د لکې مروت پولیسو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې دوی هلته د امنیت ټینګښت ته ژمن دي. د انډونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي ټینګار کړی چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو ته د تعلیم اجازه ورکړل سي. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو او د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي حسین ابراهیم طه د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او افغانانو ته د بشري مرستو پر رسولو خبرې کړې دي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دواړو مشرانو په جکارتا کې سره لیدلی او تعلیم ته یې د افغان نجونو او ښځو پر لاسرسي ټینګار کړی دی. طالبان د 2018 کال د اګست پر 15 پر افغانستان واکمن سوي وو. له هغه راهیسې یې له 6 ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تللو منع کړي دي. طالبانو تر هغه وروسته د 2018 کال د ډسمبر پر 28 نجونې او ښځې پوهنتونونو ته تللو هم راوګرځولې. د طالبانو حکومت دا د افغانستان کورنۍ مسله بولي. او د قرغزستان چارواکي وایي دوی د هیواد په اوش سیمه کې یو کم 40 جماعتونه او 21 دینی مدرسې تړلې دي. د یاد هیواد د ملي امنیت ادارې درسنیو څانګې ویلي دا ګام ځکه اخیستل سوی چې هلته پر قانون عمل نه کېده. د دوی په وینا د پلټنو په نتیجه کې په ډاګه سوی چې په دې جماعتونو او مدرسو کې د مذهبي ازادۍ، مذهبي سازمانونو، تعمیراتي معیار، صفایي او له اوره د خوندیتوب په اړه پر موجودو قوانینو عمل نه کېده. په دې اړه په سمدستي توګه نور معلومات نه دي ورکړل سوي. د قرغزستان له رسمي معلوماتو سره سم په هغه هیواد کې تر 2600 زیات جماعتونه، تر 100 زیاتې دینی مدرسې او 10 اسلامي های سکولونه دي. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. که د خبرونې تر پای را سره واست نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. په شمالي وزیرستان کې دوو هدفي برودونو یو تن وژلی او بلې ټپي کړی دی. د خیبر پښتونخوا د لکې مروت قبایلي مشران وایي په سیمه کې یې له تیرو 6 میاشتو راهیسې امنیتي حالات ورځ تر بلې خرابېږي. د خیبر د باډی تحصیل سیاسي اتحاد مشران وایي د اگست پر 12 د خیبر امن جلسې په نوم ولسی احتجاجي غونډه کوي.
په باډه کې شدید ترینه بدامنی ده. مکمل عوام دا پښتنه کوي چې دا ټول کورونا د دومره غټ فورسز په موجودګۍ کې څه وشول. دلته فوج شته، دلته پولیس شته، دلته سیکورټي او انټیلیجنس ادارې شته.
د سیاسي او امنیتي چارو پوهان وایي د عمران خان په حکومت کې له وسلوالو سره د خبرو اترو پریکړې له کبله په خیبر پښتونخوا کې ناامني زیاته سوې ده.
دا ریاست دا پالیسي سکوبه وه، دا ډېره خطرناکه پالیسي ثابته شوه.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. پولیس وایي چې په شمالي وزیرستان کې پرون دوه هدفي بریدونه سوي چې پکې د ترهګرۍ مخنیوي څانګې یو پولیس وژل سوی او یو سیاستوال ټپي سوی دی. د دوی په وینا چې دغه پیښې په میرانشاه او میرعلي کې رامنځته سوی دي. چا تر اوسه د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر په دې اړه نور حال راکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان میرعلي او میرامشاه کې وسلوالو په دوه بیلابیل هدفي بریدونو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو اهلکار وژلې او د جمعیت علما اسلام فیډلې شمالي وزیرستان میډیا اډوایزر جاوید نور داوړ یې ژوبل کړی دی. د میرعلي او میرامشاه پولیس تاڼې چارواکو او د پولیسو مشر سلیم ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د اګست په 10 میرامشاه تپي سیمه کې مخپټو وسلوالو د سیمه د سی ټی ډی پولیس اهلکار سکین الله په ډزو وژلې او میرعلي کې مخپټو وسلوالو بیا په دویم برید کې د جمعیت علما اسلام د سیمه د رسنیو یا میډیا اډوایزر باندې برید وکړ چې نوموړی یې ژوبل کړ او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شول. د دوی په وینا پولیسو د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج کړې، پلاټنې کړې. د جمعیت علما اسلام شمالي وزیرستان یو مشر احمد الدین مشال ریډیو ته وویل چې د دوی میډیا اډوایزر په هدفي برید کې ژوبل شوې، روغتون ته یې رسولې او حالت یې د خطرې نه بهر دی. پرون د اګست په 10 ډیورنډ کرښې ته نږدې غلام خان سیدگی کې هم د امنیتي ځواکونو ځمکې لاندې بمونو شنډولو په کاروان ځانمرګي برید کې دوه ولسی وګړي وژل شوي ول چې د چارواکو په وینا ښځه او مېړه ول. میرعلي کې د دې نه وړاندې هم وسلوالو د جمعیت علما اسلام ګوند ځایي مشر او صوبایي اسمبلی لپاره د ګوند په ټیکټ نومان کاری سمیع الدین او د ګوند بل منتخب کونسلر مولانا نومان په هدفي برید کې وژلي ول. د ذیلي انتظامیه او پولیسو په وینا د اګست په 15 هم شمالي وزیرستان رزمکه اډیشنل ډیپټي کمیشنر میرامشاه قیصر کونډي وسلوالو لخوا په هدفي برید کې ژوبل شوی و. د دغه بریدونو ذمواري لا چا نه دی منلی. شمالی وزیرستان میرعلی آئی پی او ای دک کې د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اګست په درېیمه هم د شپې مهال دوه بیلابیل هدفي بریدونو کې دوه ځایي کسان وژل شوي ول، او دغلته د ماڼۍ پیټرولیم کمپنۍ ته سامان وړونکي اته ګاډي وسله والو سوځولي ول. روان کال کې شمالی وزیرستان کې وسله والو لخوا دغه نه ویشتم هدفي او پنځم ځانمرګي برید دی. تیر 2022 کال کې دغلته ټول شپږ سلوي هدفي او نه ځانمرګي بریدونه شوي ول. شمالي وزیرستان کې د دغه نامنۍ او هدفي بریدونو ضد وخت په وخت جرګې مرکې احتجاجونه او پرلت شوي. د حکومت آیې سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړې. بل لوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړی چې د وسله والو ضد بې توپیر عملیات کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خبر پرتونخوا په لکه مروت ضلع کې د بیټنیو قومي تحریک غړو په خپل سر د سیمې امنیت ټینګولو لپاره ګامونه پورته کړي دي. د دې غورځنګ مشر انعام الله ویلي چې په سیمه کې امنیتي حالات ورځ تر بلې خرابېږي. هغه زیاته کړې چې د سیمې خلکو څلوېشتې جوړې کړې دي او په ټوله شپه هلته د امنیت لپاره ګشتونه کوي. د لکه مروت پولیسو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې دوی په سیمه کې د امنیت ټینګښت ژمن دي. اشتیاق مسیدی نور حال راکوي.
د لکه مروت ضلع مروت بیټنی قومي تحریک مشر مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کې یې د امن حالات ښه نه دي، چې په وجه یې مقامي خلکو په ضلع کې د امن حالات سنبال سوتلې د پوره په خپل ګامونه پورته کړي دي. د مروت بیټنی قومي تحریک مشر انعام الله په دغې براکښې په دا رنګ وژغېده.
ضلع لکی مروت پہ خاور باندھے امن سے پاکستان جو سوائے دان بے تربرگینت اور دے کرو سے خاندانی بدی دشمنی خولل خو امن دے مرا یو غٹ نعمت ہو نو دس پر وہ میں آس تو نمورا دے لکی مروت امن باندھے جو ڈی غٹ سواری یا نشان راغلا دا بد امنی راغلے دا مشق دے نتیجے رسید دا بد امنی دے مشق کم سیاسی شخصیات دی مرا کم سیاسی پارٹی دی دے دا خلا پمان سے یو کاش مکاش خو الیکشن تا چکو ما تیاری دا
انعام الله دا هم وویل چې د لکی مروت ضلع خلک د امن حالات سنبال سوتلې د پوره په خپله چلوېشتای جوړ کړی دی.
انتظامات ملنگ اڈے نا تر بیٹھنی شادی خیل پورے تقریباً 30-35 کلو میٹر دا علاقہ دا دانی ضلع علاقے سے پرتا دا سب ڈویژن بیٹھنی اور سب تحصیل تجوری علاقے سے دا سب رشتا جوڑ سوائے دا اور داخل خپل گشتونه کوي او پولیس او سره په یو پیج باندې دا امن حواله سره پولیس ته عوام ملاتړ کوي، عوام د پولیس ملاتړ کوي.
مشال ریډیو چې په لکی مروت ضلع کې د امن حالاتو په اړه کې د پولیسو ترجمان شاید حمید سره تماس ونیولې. هغه وویل چې د ضلع امن حالات په اړه کې به د پولیسو مشر محمد اشواق خبرې در سره کوي. خو د پولیسو مشر سره مشال ریډیو د تماس نیولو بار بار هڅه وکړه، خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. او د لکی مروت ضلع اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې د امن حالات ښه کولې د پوره دا زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاس. د خیبر باډې تحصیل سیاسي اتحاد مشرانو د اګست پر اتمه مشال ریډیو ته ویلي چې د اګست پر 12 نیټه یا په باډه بازار کې د امن جلسې لپاره د غونډې تابع کړې ده. دوی ویلي چې په دې کې به د پاکستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشران هم ګډون کوي. د باډې سیاسي اتحاد عہدیدارانو ویلي چې هلته د پوځ او نور امنیتي ادارو د موجودګۍ باندې سربیره د بدامنۍ پیښې ولې روانې دي. د دوی په وینا پای دی غونډه کې به پر همدې موضوع خبرې کیږي. فرهاد شنواری نور حال کوي.
د باډې سیاسي اتحاد عہدیدارانو ویلي چې د اګست په 12 نیټه به د خیبر امن جلسې په نوم په باډه بازار کې یوه لویه احتجاجي غونډه کوي، او په دې کې به د ټولو سیاسي ګوندونو صوبایي مشرانو ته هم د ګډون بلنه ورکوي. د باډي سیاسي اتحاد صدر شاه فیصل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې تیرو جګړو هم ډیر ځپلی او اوس هلته د امنیتي ځواکونو د موجودګۍ او کنټرول باوجود نامنی بیا زیاته شوې.
د باډي درو دیوالې وران کړې دي، هر وګړی زهیر شوی دی، هر کور کې مړی شوی دی. یو ځل بیا په باڑا کې شدید ترین بدامنی ده. پل ریاست نه د باڑی د جمرود د خبر مکمل عوام دا مطالبه کوي او دا پختنه کوي چې دا ټول کورونه د دومره غټ فورسز په موجودګۍ کې څه وشول. دلته فوج شته، دلته پولیس شته، دلته سیکورټی او انټیلیجنس ادارې شته، دلته باڑ لګېدلی دی، دلته چیک پوسټونه قائم دي، دلته هر هغه شی شته چې هغه امن دپاره دو قائم کړی و دی لکه سیکورټی پر ضرورت.
یو سیاسي فعال او قومی مشر عبدالواحد پردی وای چې دا ځل په هیڅ صورت یو ډول بدامنی هم نه مني او امن قائم ساتل د ریاستی ادارو ذمہواری ده.
مونږ کلیئر دا چې دهشتګردي په هر شکل کې، په هر صورت کې، په هر ځای کې مونږ بیخي نه منو. نو ذمہواری چا ذمہواری د ریاستی ادارو چې هغه عوامو لا د زونو د مل تحفظ ورکړي، خو دا تحفظ په دا نه ملوېږي چې دا پروډونو باندې چیک پوسټونه زیات کړي یا هر کوره تکلیف زیات کړي. دا د دغو چې کوم خلک دي د دغو خلاف مؤثره کاروایي د دغې حال دی.
د باډي سیاسي اتحاد غړو په باډه لنډ کوتل او جمرود کې ولسي وګړو ته د 12 اگست په امن جلسه کې د ګډون لپاره کمپاین پیل کړی او په بازارونو کې ګرځي او ځایي خلک دې ته هڅوي چې په دې جلسه کې په زیاته شمېره کې ګډون وکړي. دا من جلسه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په دې تیره میاشت جولای او دې روانه میاشت اگست کې وسلوالو لخوا په ترسره شو ځانمرګي او هدفي بریدونو کې پولیسو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. په خیبر ضلعه کې میشت پوځي چارواکو په بیا بیا ویلي چې دوی د وسلوالو پر ضد بغیر له څه توپیره عملیات کوي او په دې سیمه کې به یو ځل بیا خپل ځای جوړولو اجازه ورنه کړي. د جولای په 15 نیټه هم د خیبر سیاسي اتحاد لخوا په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې امن لاریون او جلسه شوې وه چې په زرګونه خلکو پکې ګډون کړی و. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د ملک د بهرنیو چارو وزیر بلال بټو زرداری ویلي د تیرو یو نیم کال حکومت په دوران کې دوی په دې نه دي توانېدلي چې د ده په وینا ادارې په خپل حد کې وساتي. نوموړي د اګست پر 1 قومي اسمبلی ته د وینا پر وخت وویل داسې ښکاري چې زموږ مشرانو پریکړه کړې چې موږ هم باید هغه سیاست وکړو کوم چې دوی له تیرو 10 کلونو رایسی کوي. بلال بټو د سیاستوالو ترمنځ د مفاهمت او په چارټر آف ډیموکراسي د عمل کولو خبره هم وکړه. د خپل پلار آصف علي زرداری او د اتحادي ګوندونو مشر نواز شریف ته هم وویل چې باید داسې پریکړه وکړي چې د او مریم نواز شریف د پاره سیاست کول د ګرانیدو پر ځای آسان سي. نور تفصیل یې د راشد خټک پر رپورټ کې و.
په داسې حال کې چې د پاکستان د قومي اسمبلی موده ختمېدونکې ده، د ملک وزیر خارجه او د پاکستان پیپل پارټۍ چیرمین بلاول بټو زرداری اسمبلی ته په خپل اخیری وینا کې وویل چې سیاستدانان باید سیاسي اختلاف په شخصي دښمنۍ بدل نه کړي او د مفاهمت تر لارې د جمهوریت ته پرمختګ لپاره کار وکړي. موږ به ویل چې ټولو ادارو ته په خپل حد کې اوسېدل او کار کول پکار دي، خو زما په خیال په 13-15 میاشتو کې موږ په دې کې کامیاب نه شو. ما میانه شریف صاحب او آصف زرداری صاحب ته ویلي دي چې باید داسې فیصلې وکړي چې زما او د مریم نواز شریف ته پر سیاست کول آسان شي او ګران نشي. خو د حالاتو نه داسې ښکاري چې زموږ مشران غواړي چې موږ هم پر روان 10 کاله کې هغه شان سیاست وکړو څنګه چې دوی تیر 10 کاله کړی دی. د جین اګران وایي چې د حکومت موده په ختمېدو ده او حکومتي ګوندونه داسې بیانونه ورکوي چې په انتخابات کې نه اسټبلیشمنت مخالف کسانو ووټ ترلاسه کړي. ژورنالیسټ او تجزیهنګار امیر وسیم مشال ډو ته په 8 اگست یو پوښتنې په ځواب کې وویل
ملک میں
زمونږ بدقسمتی ده چې خلک د اقتدار او واک ختمېدونه پس خپلې غلطۍ مني. بلاول صاحب هم په داسې وخت کې دا خبره کوي چې د قومي اسمبلی په ماتولو کې صرف 2 ورځې پاتې دي. د انتخاباتو نه وړاندې به د اسټبلیشمنت خلاف داسې ډېر بیانونه نور هم راشي. ځینې تجزیهنګران وایي چې په پاکستان کې ټول ګوندونه جمهوریت ته پرمختګ خبره کوي، خو په حکومت کې د راتلو نه پس مهمې فیصلې د اسټبلیشمنت په خوښه کوي. تجزیهنګار ابرار سعید مشال ډو ته د پوښتنې په ځواب کې وویل
اور ایک دفعہ پھر انہوں نے بھی زور دیا ہے
بٹوی اور بیا چارٹر آف ڈیموکریسی عملی کول بند ٹنگار وہ اور دم فہمت تا سیاست خبر ہے وکڑا دا ہم یو حقیقت تے چتن ہمیں مے دا پیخ نہ پست عمران خان اور دا ہغ گون سره چ ہر سو وشول او ملک جمہوریت اور جمہوری قوتوں تے ڈیر تاوان ورسدو
تو کو اور جمہوریت کو نقصان ہوا
دونوں وردہ چھ دا کمی اسمبلی مدہ پا دولسم اگست پورا کی گی خدا رسنے و در پرو ترمکہ حکومت پریک رکڑے دا چھ پنہم اگست کمی اسمبلی ماتا کری او لن محال حکومت جور کری تر اوسا دا نگران وزیر اعظم دنم اعلان نہ دے شوے راشد خٹک مشال ریڈیو اسلام آباد
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی یاست د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر ویلی چې وسلوالو د بیا مذاکراتو پیلولو لپاره د خپلو عملیاتو لاري پر ریاست فشار اچول غواړي نموړي پرون په پېښور کې له قبایلي مشرانو سره په غونډه کې ویلي چې له وسلوالو سره بیل دی بلار نسته چې ریاست ته تسلیم سي دا په داسې وخت کې دا چې د زیاتره قبایلي سیمو خلک وایي چې هلته به د امنی ورځ تر بلې زیاتېږي غلام اوس په دې اړه رپورټ لري
د پاکستان د پوز مشر ویلی دی چې وسلوال د خپلو زیاتې شویو فعالیتونو د لارې د بیا مذاکراتو شروع کولو هڅه کوي خو د وسلوالو سره د ریاست عملدارۍ ته د تسلیمېدلو نه بغیر بله کومه لار نشته د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر دا خبره د اگست په ومه نیټه د پېښور په قلعه بالاحصار کې رابلل شوی یو قبایلي جرګې ته په وینا کې کړې ده په دغه اړه تیر ماښام د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR لخوا په خپور شوي بیان کې د پوز د مشر جنرال اسیم منیر د خولې لیکلې شوې دي چې په دې وروستیو کې د زیاتې شوې ترګرۍ د لارې وسلوال د مذاکراتو د بیا پیلولو ناکامه هڅه کوي خو د ترګرو لپاره لدې بغیر بل کومه لار نشته چې دوی د پاکستان د ریاست عملدارۍ ته تسلیم شي د پوز د مشر د دې تازه سرګندونو په اړه مې په پیښور کې د خبریال او شینونکي شمس مومن نه پوښتنه وکړه چې آیا دا د موجوده پوز د مشر یوه پالیسي وګڼو چې ګنې د وسلوالو ډلو سره به هیڅ رقم مذاکرات نه کیږي نو په ځواب کې هغه وویل
تر کومه حدا پورې چې دغه د آرمی چیف د نننی خطاب او دغه بیان تعلق دی چې د یو گروپ سره به هم مذاکرات نه کیږي زما په خیال د دینه پس د ډیره واضح او دو ټوک پالیسی ده یعنی دا په زړه پالیسی باندې غزب دوی مچ یو ان ډایرکټ تنقید هم دی هغه چې کوم کوششونه شوی نو دا بالکل دا غینه یو قسم لا په 180 ډیګری باندې واپس یو ټرن اخستل دي یا بل نوی پالیسی چې دین واغه انټروډوس کول دي نو زما خیال نه دی چې د مذاکرات طرف ته بلار شي بلکې هغه وی چې سرندر نه علاوه دا غوی سره بل هیڅ قسم لار نشته دي نو عوامو ته یقینا چې مشکلاتي سکیورټی ادارې به یقیناً چې په امتحان کې دی د خپل ځان حفاظت او د عوامو حفاظت چې څومره مشکل په دې وخت کې دی نو زما خیال نه لري چې دینه مخکې چرته به وو
خبریال او شینون کې شمیم شاهد وایي د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دوري حکومت کې چې د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب د وسلوالو سره کوم مذاکرات شوي وو او په هغه دوران کې چې د تحریک طالبان پاکستان کوم وسلوال د جیلونو نه خوشی شوي وو نو هم په هغه وجه اوس مهال د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي
پاکستان د ریاست د ترهګرۍ په حق لا یو کوټلی پالیسی نشته زما دا خیال دی چې دادی چې کومه خبره کړې ده نو تش د خبرو د نقولو نه کیږي په کار داره چې جنرل فیض او بیرسٹر صاحب چې کوم طالبان پاکستان تر افغانستان نه راوستي چې کوم خلک راغلي دي هغه سره وسه کې غټه مسله دا ده هغه اوس هم په ټول خیبر پختونخوا کې خواره دي او هغه وخت په وخت باندې ترهګري کوي خلق کلی خبر اتر خو نو زیاد چکم دی ضروری داره چې دی به دغه خلکو سره سکی
په بالاحصار کې قبایلی مشرانو ته د وینا پر مهال د پوز مشر په افغانستان کې د یاد هیواد په خاوره د تحریک طالبان پاکستان په موجودګۍ او له هغه ځایه په پاکستان کې د عملیاتو کولو په اړه هم د اندېښنو څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې پاکستان به د ترګرو د شبکې له منځه وړلو لپاره هر لاره چاره کاروي او د پاکستان د وګړو حفاظت به یقیني کوي په پېښور کې خبریال او شینن کې محمود جان بابر وایي د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکي اوس هڅه کوي چې د وسلوالو سره نیخ په نیغه د مذاکراتو کولو په ځای په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د لارې دا معامله حل کړي
چې د پاکستان تر اوسه پورې د مذاکراتو کومه تجربه ده نو د هغې نه پس دوی دا ګڼي چې دا په دې لار باندې دا مسله نه حل کیږي چې موږ د TTP سره خبرو وکړو ځکه چې هغوی هلته د دې په خیال مطابق په افغانستان کې دي نو موږ له نیخ په نیغه افغانستان سره خبره کول پکار دي او دا ډیره اوږده معامله ښکاري. دا داسې نه ده چې موږ به صرف وایو چې په یو دوه درې فکرو کې د دې احاطه نه شي کېدی. خو د پاکستان اوزه یقین لري چې که موږ دا مسله ځان له حل کول غواړو نو دا صرف او صرف د افغانستان کې هلته چې د چا حکومت موږ هغوی سره خبرو وکړو نو دا به ټیکي.
د وسلوالو سره د بیا مذاکراتو نه کولو په اړه د پوز د موجوده مشر جنرال عاصم منیر دا بیان د هغې وروستو مخې ته راغلی چې تیر کال د نومبر په میاشت کې د تحریکی طالبان پاکستان سره د اعلان شوي اوربند د ختمېدلو وروستو د یاد وسلوال تنظیم په عملیاتو کې ډیره تیزی راغلی ده. خو د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR د خبرپاڼې تر مخه تیره ورځ په بالاحصار کې د قبایلي مشرانو جرګې ته په وینا کې د پوز مشر جنرال عاصم منیر ویلی دی چې د ترګرۍ د ناصر تر ختمېدلو پورې به امنیتي ځواکونه د ترګرو په ضد خپله مبارزه جاري ساتي.
د پاکستانی پوځ مشر جنرال عاصم منیر دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې دي چې د خیبر پښتونخوا په زیاتره سیمو او په ځانګړي توګه قبایلي ضلعو کې خلک له بدامنۍ زیات سر ټکوي. دوی وایي چې په سیمو کې یې بدامنۍ ورځ تر بلې زیاتېږي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان دې ته کتنه کړې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د نامنۍ د زیاتسو پیښو وجوهات څه دي.
دا خیبر پختونخوا پولیس لخوا د اگست په درېمه مشال لیډو سره شریک شوې شمیرو تر مخه د روان کال لومبه و میاشتو کې خوشه یو سل و درس پولیس والا د وسلوالو بردونو کې وجل شوې دي. دا چولې د یو شمیر پوځي عملیاتو د مذاکراتو او د سمودي د امن او قلارې ورسته بیا خیبر پختونخوا کې ترهګرۍ سر راپورته کړي او ترهګرۍ پیښو کې زیاتوالی راغلی. نو شنونکو او پسموي زچارو نظر ساتونکو د پیښور پوهنتون جرنالیزم استاد عرفان اشرف مشال لیډو ته وایي
ټولنه لوی وجه خود دې دادا سپدې سیمه کې سر تشلو کالو کې کم جنگ وشولو پورا کراس بارډر یو اکانومي جنریټ شو. دلته کې سمګلنګ کیږي, دلته کې پاپی کلټیویشن یا هیروئن کلټیویشن کیږي په لویا توګه, دلته کې کډنیپنګ فور رینسم کیږي, دلته کې د خلکو په ځمکو باندې قبضه کیږي, دلته کې د ریاست پالیسینو د لاندې کم ترخګر ګروپونه دي هغه کې د طاقت بندربان روان دی. او بیا بلوچستان پوره کوم بارډر انفارمل اکانومی دا په دبنه ترخګری فایننسینګ کی.
نو موږ جاتوی چې تیر د عمران خان حکومت کې چې د وسلوالو سره د مذاکراتو دلته دراوستلو پالیسی ډیره خطرناک ثابت شو.
بل بنیادی وجه غا د عمران خان په حکومت کې کله د فوج مشرتابه باجوا او الت کې د ISI ڈی جی فیض حمید د پدرو دا فیصله وکړه چې په افغانستان کې میشتا ترخګر ګروپونه زکوم دي چې د چا تعلق پاکستان سره ده. هغه پاکستان ته بورولي هغه ته بودا تقاضا کوي هغې نه چې هغوی به اصلاح غورځوي او دلته به اوسي. دا د ریاست دا پالیسي څه کوم وه دا ډېره خطرناکه پالیسي ثابته شوه.
پاکستان کې روانې ترهګرۍ پیښو په اړه حکومتي عسکري او ځینې سیاسي مشران هم دریځ لري چې ګاونډي هیواد افغانستان کې میشته وسلوالې ډلې پاکستان کې دننه ترهګرۍ پیښې کوي او د افغانستان ځمکه استعمالوي, کومه چې د افغانستان حکومت وار په وار مسترد کړی ده. موجوده حالاتو کې کومې داسې کمی دي او څو کړنلاره خپرول پکار دي چې ترهګرو مخه ونیول شي. د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه مشال لیډو ته وایي چې وړاندې په شان د استخباراتو راغونډولو عمل باید مضبوط کړی شي کوم چې دا وخت ډېر کمزور شوی دی. خو بیا بریگیڈیر محمود شاہ جاتوی چې سیاسی مشران له پکار دی پوز د مکمل د عملیاتو اختیار ورکړي لکه سره چې په سواد کې ورکړل شوی وو نتیجې به هم کټه راوړي.
بارڈر والے چکن میں اسٹارٹ دار فوج دے چتور سر دغه جرګی پر دی کې ولاندې سسان دا جرګی یو پیرو کا او فیصله وکا دا خلک اسینو سمېږي چې څو پورې په دې کې مضبوط گزار نه کړي هغه ټول چې تا فوج له پورې سیاني ورته دا خبره نیاز میاس کې خرابېږي
دا خبر پښتونخوا پولیسو شمیرو تر مخه 2018 2023 پورې سباند شپاله سو پولیس اهلکاران د وسلوالو بریدونو کې وجل شوې دي د سبې پولیس وای چې په مکمل توګه تر هغه مخنیوي لپاره چمتو دي او د وړاندې پرتله خو روزنه هم لري او د مقابله لپاره جدید سامان هم شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوی د خبرونو لنډیز ته پام راړو پولیس وایي په شمالي وزیرستان کې د اگست پر 8مه دوه هدفي بریدونو یو تن وژلی او بل یې ټپي کړی دی په میرعلي او میرانشاه تانو کې پولیس چارواکو د نوم نه خبرولو په شرط مشال رډیو ته ویلي چې په میرانشاه کې په هدفي برید کې د ترهګري ضد څانګې یو پولیس وژل شوی او په میرعلي کې د جمعیت علما اسلام افی ډلې د رسنۍ څانګې یو غړی جاوید نور ټپي شوی دی چا د دې پیښو مورینه د منلې د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن نن د هغو وکیلانو په یاد کې غونډه وکړه چې د 2014 کال د اگست پر 8مه وژل شوی وو په کوټه کې سوی دی غونډه کې د سند پنجاب خیبر پښتونخوا او اسلام آباد وکیلانو او د وکیلانو د اتحادیو استازو ګډون وکړ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان هغه ته د ورکړل شوی سزا پر ضد په های کورټ کې اپیل کړی دی رویټرز خبری ایجنسی د اگست پر 8مه لیکلی چې د عمران خان وکیل نعیم پنجوتا دوی ته ویلي چې یاد اپیل یې د اسلام آباد په های کورټ کې کړی دی عمران خان د اگست پر 5مه په لاهور کې لنول کېدو راهیسې د اټک په زندان کې بندي دی د خبر پښتونخوا د لکه مرواد قبایلی مشران وای په سیمه کې یا لا تیرو شاو خواش پوج میشت رئیس امنیتی حالات تر سره بل خرابېږي د دوی په وینا او ځای خلکو په خپل سر د امنیت ټینګولو لپاره اقدامات پیل کړی دي د لکه مرواد پولیسو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې دوی هلته د امنیت ټینګښت ژمن دي د انډونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي ټینګار کړی چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي دوی دغه څرګندونی په رون په جکارتا کې د لیدو کتو پر مهال کړی دی طالبان تر 2020 کال د اگست له 15مې پر افغانستان واکمن دي او لاغه روسیه د نجونو او ښځو پر تعلیم بندیز لګولی دی او د قرغزستان چارواکي وایي دوی د هیواد په اوش سیمه کې یو کم څلور جماعتونه او یو دینی مدرسې په دې تړلې دي چې د دوی په وینا له قوانینو یې سرغړونه کوي تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري او سم راځو د خبرونی په دې لړ کې دی پاتي ریپورتونو پر لور نن په کوټه کې د بلوچستان د وکیلانو سازمان لخوا د کوټي د وجلسو وکیلانو وم تلین ولمانځل سو دغه وکیلان د 2014 کال د اگست پر 8مه نیټه د کوټي په سیول روغتون کې په یو ځانمرګي برید کې وجل سوی او تفصیلیا د یوتن پر رپورت کې وو
نن په کوټه او د بلوچستان په نورو برخو کې د هغه وکیلانو خبریالانو وم تلین منزل کیږي څوک چې د نن څخه و کال وړاندې یعنی په کال 2014 کې د اگست په 8مه نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې هغه وخت خپل ژوند د لاسه ورکړی وو کله چې هلته څه ګړې له مخه ډېری وکیلان د خپل یو سینیر ملګري بلال انور کاسی اډوکیټ په یو پېښه کې د ډزو له امله د وژل کېدو وروسته سر راغونډ شوي وو چې ناڅاپه یو ځانمرګي برید شوی او په نتیجه کې اویا کسمړه او د یو سل ډیر څخه زیات نور زخمیان شوي وو په مړو کې څلور 15 وکیلان او دوه خبریالان هم شامل وو که څه هم د وکیلانو خبریالانو د مرګ وکاله پوره شوي دي خو د دې وکیلانو د کورنۍ پر وګړو او پر ټولنه باندې نن هم اغیزې پرتې دي په دې ناوړه پیښ کې د نورو نامتو وکیلانو په ګډون د بلوچستان د وکیلانو د اتحادې دوه واره صدر ټاکل سوی او مخکښ وکیل باز محمد کاکړ هم شامل وو. د هغه ورور ډاکټر لال و مشالډو ته وویل چې د یادو وکیلانو د مرګ څخه په سپریم کورټ کې د بلوچستان د وکیلانو کمی به تر ډیره وخته پورې پوره نه سي.
اثرات یې پر کور خو یقینا یې د کور د یو بچی له شهادت بعد پیدا شو
خاطر حکومت د سپریم کورٹ د جج جسٹس قاضی فائزی صاحب مشرتابه کې یو عدالتی کمیشن نه هوج ټاکلی وو، بلکې د هغه کمیشن رپورٹ هم رالی. لیکن دلته پوښتنه دا ده چې وروسته پر هغه عدالتی کمیشن رپورٹ باندې تر کومه ځایه پورې عمل سوی دی. په دې ترڅ کې به غوږ شو د پاکستان د وکیلانو د اتحادې د بلوچستان د څانګې و مشر منیر کاکړ ایډوکیټ ته.
هغه کمیشن رپورٹ د ججمنت یو څه جوړ شوی و، نو نن به دا کمی واقعیت تسلسل شي روان دی په ډیرو ځایو کې، کله د جمش په ریجن کې، کله په وټ کې چې دی ارنایی چې دی لورلای د ژوب دی په مشتمباخ کې، په جمش په بلوچستان په اړه کې د قطر خیبر پختونخوا کې. زما په خیال باندې چې هغه کوم کردارونه ولو چې هغه لږ قدر واضح نو دغه پروف څه نن به دا پوزیشن دارنګ نه وای.
دلته ډیری کارپوهان په دې باور دي کله جسټیس قاضی فایزی صاحب د کمیشن په رپورټ په سمه توګه عمل سوی وای، نو نن به په ملک او صوبه کې د ترګری پیشي ډیری کمی کېدلی. په دې ترڅ کې به غوږ شو په کوټه کې و نامتو خبریال سید علی شاه ته.
جسټیس قاضی فایز عیسا هغه د دې پلټنه وکړه، تحقیقات یې وکړ، جوډیشل کمیشن چې هغه خپل رپورټ یې ورکړي هغه ډیر جامع او مفصل رپورټ و. په هغه کې ډیر یعنی چې کم ګورنمنت که صوبایي دي که وفاقي دي که امنیتي ادارې دي و دې ټولو ته ډیر زیات تجاویز ور کړي وو، او کم شیانو کې چې غلطیاري وي هغه هم په ګوته کړي وو، که د هسپتال پر لیول وو، که د پولیس پر لیول وو، که د امنیتي ادارو پر لیول وو. لیکن له بده مرغه هغه رپورټ چې کوم وو د دې ځای که امنیتي ادارې وي که ګورنمنت وو که نور ادارې وي هغه د هغه څه زده کړه نه وکړه، نه یې پر هغه رپورټ باندې عمل درآمد وکړي.
که څه هم د سیول هسپتال کوټې د ځان مرګي برید وکاله پوره سوي دي، او حکومت په بار بار د دې خبرې پخلی کړی دی چې په یاده پیښه کې زیاتره تورن کسان وژلي دي. او د نن ورځې په اړه په یو پیغام کې د ابلسان الله وزیر میر او در قدوس بزنجو پر دې خبره اطمینان ښکاره کړی دی چې په یاده خونړۍ او د ترګری په پیښه کې تورن ټوله کردارونه له منځه وړي دي. په کوټه کې په جاري سوي یو بیان کې الله وزیر زیاته کړې ده چې د اتم اګست په پیښه کې د وزل سو وکیلانو د کمی د پوره کولو په خاطر ډیری ځوانان وکیلان د لوړ زده کړو په خاطر و بارني هیوادو ته پر سکالرشپ لیږدول دي. لیکن د په خبره چې د ټولو هڅو برسیره د بلوچستان په ولس کې د اتم اګست پیښه نه هیرېدونکې او په زړه کې نن هم تازه پاتې ده.
تاسو مشال ریډیو ته ورجاست اوریدونکو، سم د خبرونی په دې برخه کې د تحریک انصاف په اړه یو رپورټ لرو. د تحریک انصاف غړي له هغه وروسته احتجاجونه کوي وخت په وخت چې مشر عمران خان یې د اګست پر پنځمه تر سزا کېدو وروسته ونیول سو او په زندان کې واچول سو. له هغه راهیسې په ځانګړې توګه د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د تحریک انصاف غړي نیول سوی دي. د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په دې اړه رپورټ لري.
په پنځم اګست د توشخانې په مقدمه کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان د لیمن کدو نه پس د هغه ګوند تحریک انصاف کوم لوی احتجاج و نه کړو. په مختلفو خبرونو کې په ډېر لږ شمېر د پلویان د لیرون د پر راوتل خو د پولیس لخوا ونیول شول. د رسنیو د راپورونو تر مخه په کراچۍ کې 19، په لاهور کې 8، په پېښور کې 14، په سوات کې 1، او په شانګله کې د عمران خان 14 پلویان نیول شوي دي. تحریک انصاف په یو رسمي بیان کې ویلي دي چې دوی سل غړي پولیس نیولي دي. د تحریک انصاف ډیپټی چیرمن شاه محمود قریشی په جیل کې د عمران خان په حالت تشویش څرګند کړ او په یو ویډیو پیغام کې وویل اټک په جیل کې هیڅ اسانتیاوي نشته، هلته بی کلاس هم نشته. د ملک پخوانی وزیر اعظم پسی کلاس کې په داسې یو کوټه کې ساتلی دی چې 11 فوټه اوږده او 9 فوټه سوروره ده. موږ د هغه د خلاصون لپاره اپیل کوو خو موږ ته د هغه سره د لیدو اجازت نه ملاویږي. د عمران خان وکیلانو د اټک نه هغه د پنډی جیل ته راوستلو دپاره هایکورټ ته درخواست ورکړی دی. حکومت په سیاسي بنیادونو د خلکو نیول ردوي. د اطلاعاتو وزیر مریم اورنگزیب په دې اړه وویل،
گورنمنٹ نے ریس نہیں کیا،
حکومت سوک نہ دینی ولی حکومت کا سوک پر سیاسی بنیادوں نے ول قختل نو 2022 کال پر اپریل کے بینی ولی د نیب قانون وو د ایفای ادارہ وا د وزیر اعظم سره ریاستی طاقت هم وو
پاک سے ریسٹ ہوئے نا کون تھا بار
تو ځخانه په مقدمه کې عمران خان د خپل حکومت په محل د سرکاري ډلو خرڅول او د هغې تفصیل نخ کرا کولو الزام دی. د اسلام آباد ایڈیشنل سیشن او ڈسٹرکٹ عدالت جج ہمایون دلاور پر یاد مقدمہ کے عمران خان تا درے کالو قید 1,00,000 روپے جرمانے او د اولوسی سو قید پر د 15 کالو پر نہ حل کولو سزا اوراولے دا. د تحریک انصاف د غړو په ضد د حکومتي کاروای په اړه د یو سوال په جواب کې تجینګار افتخار مشوانی مشال رو ته ویل،
پی ٹی آئی چکم کارکران گرفتار شیدی داغی حوالے سرا خوب زدہ و امبا چی دا تعداد دا سو نهم زیاد کی دیشی تو نغٹ خبر دا چی چیف جسٹس آف پاکستان چکم ڈی سی این ورکڑے ریگارڈنگ الیکشن آگے منی لا امپلیمنٹیشن نیشتے دے او دا لور کورٹ یو فیصلہ دا پا آگے منی دیئے پا فیو منٹ کی چکم دے کنا تم آگے ٹوٹل 10-15 منٹ کی دن ندن آگے منی ریا نگران گورنمنٹ یا حکومت بدلی دوسرا دی منی بحیث فرق نو رازی پی ٹی آئی خلاف چکم کاروائی دی دا جاری
خوزن تجنگران وای چې د تحریک انصاف په ضد حکومتي ګمونه اوس هم په خغه کچه نه دي چې په تیر وخت کې د نورو ګوندونو په ضد پورته شوي دي. تجنگار پرش خټک ته مشال رډیو پښتنه داسې ځواب کړه،
په پاکستان په تاریخ کې چې دی دا پاول ځل باندې یو سیاسي جماعت چې دی هغه دومره کلاو چې دی هغه پر ریاستي او په عسکري ادارو د هغوی په ځایونو باندې حملې کړې دي. که دا بله سیاسي پارټي وي نو هغوی سره به ډېر په سختۍ سره چې دی دا حکومت چې دی او ریاست ادارو چې دی د دې رویه به ډېره سخته وه، خو د پاکستان تحریک انصاف سره هغه سختي نه ده روانه.
یادونه ویل چې د توشخانه مقدمې نه علاوه په عمران خان د یو سل اتیا پورې نورې مقدمې هم د حکومت لخوا او د بیلابیلو ادارو لخوا جوړې شوې دي. په دې کې القدر ټرسټ کیس، فارن فنډنګ کیس، د اختیاراتو ناجایز استعمال، د 9 مئی په پرتشدد احتجاج کې لاس لرل او د خفیه سفارتي لیک ښکاره کول شامل دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل. په پاکستان کې د شریکو ګټو شورا د 2020 کال سرشمیرنه منظور کړې ده. د نوې سرشمیرنې لمخې د پاکستان آبادی له 3.5 کروڑ زیاته شوې ده. د دې ملک ټاکلو د قانون تر مخه په اکتوبر یا نومبر کې باید عام انتخابات وسی، خو د نوې سرشمیرنې مخې ته د راتګ د ممکنه ټاکنو د ځنډېدو په اړه د سیاسي ګوندونو اندېښنې راپورته کړې دي. په دې اړه تفصیل د انیس اجمل په ریپورت کې اورو.
د پاکستان د ګډو ګټو شورا لخوا د سرشمیرنې نتیجې تاییدولو وروسته یو شمېر سیاسي ګوندونه د اندېښنې لري چې کېدای شي عام انتخابات د ځنډ ښکار شي، خو انتخاباتي کمیشن وایي چې په دې اړه لا پرېکړه نه ده شوې. د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن ویاند سهیل احمد د اگست پر شپږمه مشال ریډیو تویل چې لاین سره سم باید په هیواد کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره نوې حلقه بندۍ وشي، خو نوموړی وایي چې د انتخاباتو ځنډولو یا د حلقه بندیو جوړولو لړکې به راتلونکي اونۍ تر غونډې وروسته پریکړه کیږي.
مشترکه مفادات کونسل کم اجلاس شوی دی کنه، نو هغه کې کوم فیصله شوی دی هغه پر وړاندې کې الیکشن کمیشن اف پاکستان لا تحال څه اجلاس نه کړي، او ان قریب دا چې بلافته کې توقع ده چې سړي د دنیا غل سره میټي وشي او هغه کې د ډیسیژن وخت نه، نو دې لړکې بل لازمي خبر ده چې بیا نوې حلقه بندای کی مطلب اوس اثر په سم رکھے کی پتی روسو کا تیشو کو الیکشن کمیشن اف پاکستان با پر بعد لازمی سے ڈیسیجن کی.
د پاکستان ڈان او مشرک روسپانو د وزیر قانون اعظم تارڑ په حواله لیکلی چې داین د یو 15 مادی لمخې باید انتخابات د نوې مردم شماره پر بنسټ وشي. نوموړي زیاته کړې چې دا اوس انتخاباتي کمیشن پورې اړه لري چې هغې په څومره ورځو کې د نوو حلقه بندیو کار مکملوي، خو باید دا کار په 120 ورځو کې دننه وشي. وزیر اعظم شهباز شریف د اگست په لومړۍ نیټه آج نیوز سره د مرکې پر مهال ویلي وو چې انتخابات به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي، خو اپوزیشن ګوندونه وایي چې باید انتخابات په خپل ټاکلي وخت وشي. د پاکستان تحریک انصاف ګوندغړي شوکت یوسفزي د اگست په شپږمه مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې حکومت د انتخاباتو په کولو کې سنجیده نه دی او په یوه او بله پلمه ټاکنې ځنډوي.
دا خو د الیکشن د تختیدو بانه ده،
الیکشن چې دی هغه همیشه په خپل وخت کېږي، هغه مردم شماری ته انتظار نه کوي، بلکې مردم شماری چې دغه الیکشن ته انتظار کوي. نو دا که دوی کول غوښتل نو دا پوره کال تیر شو، نو دوی به مردم شماری کړی وو، چا منی کړی وو، دوی به ډیلیمیټیشن کړی وو، هر څه به یې کړی وو. چونکې د دوی نیت نه وو چې الیکشن وشي پر نوې مردم شمارې باندې چې دوی کولی که نه، نو دا خو درې څلور میاشتو کې دا ډیلیمیټیشن به شوی، خو دوی کول نه غوښتل.
له دې وړاندې ځینې ګوندونو لکه متحده قومي موومنټ او جماعت اسلامي دا غوښتنه کوله چې انتخابات دې د 2018 کال د سرشمېرنې پر بنسټ وشي. د متحده مجلس عمل غړي مولانا لطف الرحمن وایي چې ځینو ګوندونو صوبو د 2018 کال په مردم شمارې اعتراضات لرل، خو اوس چې حکومت نوې سرشمېرنه وکړه نو باید د عین احترام کولو سره ټاکنې په خپل وخت وشي.
کله عمران خان وزیر اعظم و د دې په سر برای کې د سی سی آی په دې کې دا متفقہ فیصله شوه چې نن مردم شماری باندې کېدل، لیکن چون دې دې خپل مردم شماری کوم ریلیټ را او د عمران خان په خپل ټایم کې هغه مردم شماری نه وکړه. اوس دې حکومت هغه ټول مطالبات پوره کړل چې کوم دې سند صوبې یا د بلوچستان صوبې اعتراضات وو، په خاص طور باندې ایم پی ایم د دې اعتراض وو چې نوې مردم شماری دې وشي. نو بهر حال بیا پاغې باندې عمل وشو، نوې مردم شماری وشوه. لہٰذا اوس آئینی تقاضا دا ده چې نوې حلقه بدنیانې وکېږي، خو دې سره زیاته زیات یو میاشت یو نیمه میاشت د دې الیکشن لیټ کېدای شي. حالات الیکشن ته سازگار دي، نو الیکشن کول دا خو زموږ غواړو. خو بهر حال که چېرته نوې حلقه بدنیانې بنیاد باندې کېږي نو
انتظار کول. د عوامي نېشنل ګوند جنرل سیکرټري میا افتخار حسین وایي چې حکومت د نگران حکومت جوړولو سره سره نوې مردم شماری هم اعلان کړه چې له بجې به ټاکنې زر کول ممکنه نه وي.
دا خو حال لري چې دې کې خو کم انتظار خبره ده، کدی وي او کدی نه وي، خو الیکشن خو چې کوم دی وی چې دا به درې میاشتې کې وشي، درې میاشتې کې به نه کېږي. دا خو پکار دی چې دا دوی په وخت کړی دی، خو دوی خو دا خو داسې جنګ کې دوی اجازت ورکړو چې اوس درې خوا د الیکشن نگران حکومت جوړېږي او بل خوا مردم شماری کېږي. موږ خو جمهوري خلک یو، موږ خو وایو
د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چټان بیا وایي چې د پاکستان امنیتي او اقتصادي حالات ورځ تر بلې خرابیږي، نو باید دې ته په کتو ټاکنې نورې اونه ځنډول شي.
دا زمونږ لپاره د موقف ته چې زمونږ په دې حالاتو کې چې کم حالات دي، خواږه وو الیکشن په زاړه سینسس باندې کېږي که په نوي باندې کېږي، خو انتخابات لیټ کول یو ورځ چې کوم دی دا د ملک سره دښمنی ده. اقتصادي معاشي مسائل دي یا زمونږ د سکیورټي کوم مسائل دي، دا مسائل باندې نگران حکومت یا عبدالکالیم حکومت قابو نشي موندلی. د دې مسائلو د حل لپاره نه پکار ده او ضروري ده چې یو داسې حکومت چې هغه د 50 کالو لپاره نه منډیټ اخیستی، نو هغه د مسایلو لپاره نه څه ستراتیژي جوړولی شي او هغه دا مسایل حل کولی شي. نو موږ د یوې ورځې د لیټ کېدو په حق کې نیو د الیکشن.
د پاکستان حکومت د اگست په 9 د اسمبلی او ماتولو ویلي دي، او له دې وروسته د عین له مخې باید په نوي ورځو کې انتخابات شوي وي، خو د نوې مردم شمارې وروسته دا واضح نه ده چې دا انتخابات به اوس د ځنډ ښکار شي او کنه.
د پېښور د لیډي ریډینګ روغتون ډاکټران وایي چې په خبر پښتونخوا کې د داسې کسانو شمیر پر زیاتېدو دی چې د بکټیریا یا نورو میکروبونو ضد دواګانې ورباندې اثر نه کوي. دوی وایي د دې لامل دا دی چې خلک په خپل سر دواګانې خوري او په کلیوالو سیمو کې د مستندو ډاکټرانو پر ځای د تګ پر ځای له درملتونونو یا میډیکل سټورونو څخه انټي بایوټیک یا د جراثیمو ضد دواګانې په خپل سر اخلي. د پېښور یو اوسیدونکي ارشد علي هم وایي چې له څلور میاشتو راهیسې ناروغ دي خو دواګانې ورباندې اغیز نه لري. دوی وایي د دې لامل دا دی چې د به په خپل سر دواګانې خوړلې. نور د وسیم سجاد په رپورټ کې اورو.
د پېښور شپږشت کلن ارشد علي د تیرو څلورو میاشتو راسي په بیلابیلو هسپتالونو ګرځي خو دوایانې پرې اثر نه کوي. ارشد د تیرو څلورو میاشتو نه په بیلابیلو ناروغو اخته کیږي او د یو مرض نه لا خلاص نه وي چې بل پرې راغلی وي.
نو د دې ناروغتیا نه مخکې چې کومه نو ماته به چې کومه وړکې وړکې مسله وه هغې دپاره به زه په خپله باندې میډیکل سټور ته تلم او ځان دپاره به مې مختلف قسم انټي بایوټیک او یو چیز بل چیز راخیستل هغه به ما استعمالول. نو د هغې نقصانات دا راووتل چې اوس ماته وړکې مسله یا لږ ناروغتیا یي نو ما باندې انټي بایوټیک کار نه کوي. مختلف قسم بیمارانو سره مې مخه ده. یو خو ماته ټایفاید شوی دی. ټایفاید کې ماته ډېر زیات تبه یو سل څلور تبه ماته هغه نه کنټرول کېږي. نو د هغې د کنټرول کېدلو دپاره چې کومه دی ډاکټران 1000 ملیګرام او 2000 ملیګرام سار او ماښام ماته ډریپونه استعمال.
د پېښور لیډرینګ هسپتال د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي او په ال آر ایچ میډیکل وارډ کې په ډیوټۍ ډاکټر ملک احمد وای د مریضانو د داسې قسم مسلو سره مخ کېدل وجه سیلف میډیکیشن یا د ډاکټر لیکلو نه بغیر دوايي خوړل دي.
خاص کر هغه کیسونه چې کله ټایفاید وچی یو مریض ته او هغه موږ سره ایډمیټ شي کمپلیکیټ ټایفاید ورته وي. نو اج کر موږ ته بلډ کلچر وکړو ټیسټ وکړو بلډ کلچر خو پکې دي کیږي نه کړو مونږ لیکنه کیږي کله چډون ته. نو هغه کی دا موږ سره بیا راشي چې یاره دی باندې یو انټي بایوټیک هم کار نه کوي. دا غي وټه وجه پکې ودا دا چې پکلو کې هر شړی دغه دکان کولاو کړل دی چې کاو ته موږ اتا علاج وایو چې کو مو ته بنګلیش کې موږ کویک وایو ټیک ته اتا علاج دغه چې بس کلی کې وکسته نه څه تعلیم کړی نه څه بس صحیح بس یو دکان کولاو کی او خلکو له انټي بایوټیک ورکې چې چا مرې خراب یې غل مې تر ما شنو ورکې ګل چا معمولی مسله یې غل کلیر تر ما شنو دا قصې پیسې سٹارټ کړی ټیک ته دغه وجنه انټي بایوټیک ریزیسټنس زیات سیوا شوې ده. هغه خلک غولم سي استعمال نه کی په درې ګولې استعمال کی په درې ګولې کور کی پری دي.
دا په خبر په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټر فیاض احمد په خبره د یادې مسلې وجہ د خلکو په خصوصي توګه انټي بایوټیک یا جراثیمو پرځت کاریدون کې خاص قسمه دوايانو بے ضایع او ډیر استعمال دي. نموړی زیات کړه
چې کله مونږ یو انټي بایوټیک بار بار استعمالو هغه ته چې کوم دی یو بکټیریا مزاحمت پیدا کی یا چې کوم دی دا بکټیریا په ځان کې داسې تبدیلی نه داسې چینجز راولي چې دغه انټي بایوټیک بیا په هغه بکټیریا باندې کوم دی اثر نه کوي. د دې روکتام لپاره به چې کوم دی دا مونږ په خپل ځان کې لګي تبدیلیانې راولو هغه تبدیلیانې دادي چې مونږ به د بیمارانو لپاره په وخت وخت باندې ویکسینیشن کوو. بل د دې بابوګانو د کلو د بابوګانو یا د کلي چې کوم دا ډاکټران دي د دېو نه به موږ ځان ساتو د ځان به په خپل ډاکټران نه جوړو چې د هر معمولی سر درد لپاره هم چې کوم نه موږ های ډوز ګولې راواخلو.
په لیډرینګ هسپتال کې ډاکټر ملک احمد وایي یا د پیچیدګۍ د خارونو په نسبت په کلو کې زیات دي او لامل یې د خلکو د صحت په اړه ناپوهي او په کلو کې د سہولتونو نشتوالی دی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستاني بیا په خاصه توګه د بلوچستان په پښتني او بلوچي ټولنه کې ښځو ته په سیاست کې د برخې اخیستو په شیا نظر نه کتل کیږي. لکن د انتخاباتو په ورځ د ښځو د ووټ کارولو په خاطر هر ډول هلې ځلې کیږي. دا او ځینې نورې ستونزې په دې اړه د غیر سرکاري تنظیم له لوري تیر ورځ په کوټه کې د ټیکټ په نامه د یو مختصر فلم پرانسته وسوه. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین دا ریپورت برابر کړی دی.
د یو غیر سرکاري تنظیم لخوا په کوټ پریس کلب کې د ټکټ په نوم د یو مختصره فلم نندارتون وسو. د نندارتون زیاتره برخوالو د 15 منټه دا فلم ډیر وستایي ځکه چې د کتونکو په خبره په فلم کې د ښځو په ټولنه بیا په خاصه توګه په سیاست کې و کردار ته په ځانګړې توګه پاملرنه شوې وه. د فلم د کانې له مخې وایي خور ته د ورور د شهادت په بدل کې د هغه د سیاسي جماعت لخوا په انتخاباتو کې د درېدو په خاطر ټکټ ورکول کیږي.
کلیوال لالا د پارټي کسان راغلي وو. دوی غواړي چې د لالا قربانیانو په بدل کې د پارټي لخوا سپه الیکشن کې ودری شي.
شش دا خو ډیر خوشحالي خبره ده. موره مجبور کړي اوس په الیکشن کې ودریږي. کڅم د هغه د خاوند سره سره د کورنۍ نور غړي ډیر خوشاله سي خو په کلی او کوڅه کې سخت مخالفت پیل سي. حتی چې د کلی ملا هم په انتخاباتو کې د یادې مېرمنې د برخې اخیستلو په کلک سره مخالفت وکړي.
ازما د مېرمنې خدای بخښلی ورور کلیوال د پاتې یو خاص ملګری وو. د هغه له وجې پاتې زما کورودانې ته د الیکشن ټکټ استولی.
ستا کور ودان بوز لغیر محرم و فرناستی لسونو گنگرزی او تاله چند پکه
کڅه هم په دې فلم کې مرکزی کردار د کوټې یو وتلی اداکارې شایسته سنم ادا کړی وو، لکن د فلم جوړونکي شاه محمد کاکړ په وینا چې د فلم لپاره ښځینه اداکارانو په مندلو کې د ډیرو مشکلاتو سره مخ شوی دی.
لکه په سیاست کې د ښځو برخه کمه ده، دغرنګ زموږ ډیر لوی ستونزه د آرټ او د فلم د ډرامې په عالم د ښځو غده ډیر کمې ښځې دي چې هغه د آرټ او د فلم او ډرامې خوا راځي. هغه زموږ کوم انسټیټیوشن چې مثال پی ټی وی ریډیو پاکستان دی او د غرنګ زموږ کلچر ډپارټمنټ پردیشان باندې کار کوي، نو په هغه کې هم د ښځو برخه ډیره کم وي. نو موږ کوم دغه فلم جوړولې په فلم کې هم زموږ تر ګورګو لوی ستونزه هم دا ورسې د کاسټینګ په والا باندې د موږ سره د فیمیل آرټسټ کوم اکټینګ سکي له موږ سره دا ډیره زیاته کمی ولا.
د ښځو د حقوقو په خاصه توګه ښځو ته د امیدوار په توګه په انتخاباتو کې برخې اخستنې د دې فکر تر شا ولاړ. د خیر شګړې د ادارې یو مشر اتاو لک خدرزی و مشالډو ته وویل چې د مخه و شوزو ته په انتخابي او جمهوري عمل کې زیاته برخه ورکول دي.
لکه څنګه چې اوس پاکستان الیکشن را روان دی، خاص شپه دي، وزنان ته کوم په سیاست کې یا په انتخابات کې یا په الیکشن کې یا په سیاسي پارټیان کې کوم مشکلات وي او دوی پرمخ نه لکه یاغه سماجی مسلې وي یا څه حکومتي مسلې یا څه کلچرلي یا د رسم رواج مسلې، په هغه وجه باندې چې وزنان ته کوم مسلې نو دوی په سیاست کې مختنی سره لای دوی ته په الیکشن کې ډېر مشکلات وي.
پر دې محل زیاتره فلم کتونکو ویناوه چې د ټولنې د ترقی او خوشحالۍ په خاطر د ژوند په هر برخه کې وشوځو ته پوره پوره برخه ورکول د وخت ضرورت دی. په دې ترڅ کې د ټولنې او کارپو سلیمان کاکړ زیاته کړه،
ښځو چونکې وار خو د خپل صنف له وجې کمزوري، بیا اکنامیک اکټیویټي کې حصه ډېره کم وي، او که چیرې په اکنامیک اکټیویټي کې وي هم نو هغه پیسې یا میړه یا زوی یا پلار استعمالوي، د دې په استعمال کې نه وي. نو ښځو ته امپاورمنټ دپاره بیسک تدریس تعلیم منورې شي او د دوی کم انکم دی، د دوی کم ګټه ده، هغه د دوی په خپل لاس کې، نو دوی بیا مختم راتلای شي، خپل خبرم کولای شي.
دلته په زړه پورې خبره ده هم ده چې د بلوچستان په پښتني او بلوچي ټولنه کې ښځو ته په سیاست کې و برخې اخیستو ته په ښه نظر نه کتل کیږي. همدا وجه وه چې د فلم په وروستي شیبو کې مرکزی کردار لوبونکی شایسته سنم هغه ټکټ چیرې کړي کوم چې هغه ته د ورور د قربانۍ په بدل کې د سیاسي جماعت لخوا ورکول شوی وو، ځکه چې د ټولنیز فشار له امله د خاوند ترڅنګ د کورنۍ ټولغړي او ټبر هم مخالف سي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ یو شمیر هغه کروندګر چې په خوایا په خپلو مځکو نشي توکي کرل، اوس مهال له اړوند ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی سره دي د کرنیزو چارو په بیلابیلو برخو کې مرستې وسی. دوی په ځانګړي ډول اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې له غوښتنه کوي چې په دې اړه د مشال رډي خبريال نجیب الالخیل دا رپورت برابر کړی دی.
د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ یو شمېر کروندګرو چې په خوای تر ډېره په خپلو ځمکو نشئی بوټي کرل، اوس د خوراکي توکو لکه د غنمو، جوارو، شولو، لوبیا او د نورو زراعتي تخمونو کرلو ته مخه کړې ده. یاد کروندګر غوښتنه کوي چې نړیوال بنسټونه او اړوند ادارې دي دوی سره د اصلاح شویو تخمونو، کیمیاوي سرو او د نباتي ناروغیو د دوا درملو په برخو کې مرستې وکړي. د ځاځي اریوب د خیرمنې کلي اوسیدونکي عبدالله همت آزادۍ راډیو ته وویل چې
دا هټول 400 منډیکا وا مخکې ټول 400 په کرای کېدل، نو اوس 400 کرای کېږي، نو بل اباسنده پرخې دی، لوبیا دی، لوګون دی، شولې دی، غنم دی، دا شون په کرای کېږي. اوس په پوره نصرشته دی دولت خونه دی، مو دی همکارانو دی خونه او نن ته هم شته یو شای نشته په خپل پیسو خلا کړو. یا وختن مدادي چوال هغه کې دی باندې جوړ شي او دویم دغه دی چې مت ته هم سره دا شون دی غنه خونه متور سیږي چې پټی پو کړو ټول
دی. یاد سیمه یو بل اوسیدونکو خلیل جان بیا وایي
مخکې خلکو ډیر چارج کړل، اوس خو خدای رحم دې ټول لوبیا جوار ویرا بالا دا کوي کیږي دخی سر نشتانه چارس او پیسې بیا رو ماوا خال کې اورورا په ټول چرسیون کړل کې خو چې تخمونه ورو کې سری رو کې ولا خال ډیر جوړ دی.
د زازیاریو په ولسوالۍ کې خلک په ځانګړي ډول ځوانان له بیکارۍ کړیږي او وایي د اقتصادي ستونزو له کبله ډیری ځوانان بهرنیو هیوادونو ته د تګ هڅې کوي.
نوم یې نقیب الله دی، در یوب د ځای ولسوالۍ د خیرمنی کلي اوسیدونکی یم. غوښتنه مو دولت نه دا ده چې مونږ ته ښه کار زمینه برابره کړي، ځکه چې ټول ځوانان بیکاره دي. اوس ټول ځوانان وخت بخر ته روان دي، که چېرته مونږ د کار زمینه برابره کړي مونږ به بل وطن ته چیسته ځو، همدلته به کار کوو.
بل لوري ته د پکتیا د زازیاریو ولسوالۍ چارواکي وایي په روان مریض کال کې د یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا د نشه یي توکو د کښت د بندیتوب په بدل کې ځینې برنامې ترسره شوي دي. د زازیاریو بولسوال رحمت ولی حمیدي وویل
د دې په بدل کې چې بنګې د منځه تللي دي یا تاریاک نه کره کېږي، دلته مختلفې موسساتې راغلي دي د زراعت په باره کې، په غرونو کې نالګې کښېنولي دي او خلکو ته یې تخمونه ورکړي دي او خلکو ته یې سوره ورکړې ده، انبار موږ ورته وایو.
د یادونې وړ ده پخوا د پکتیا په احمد آباد، سید کرم، احمد خیلو، جانخیلو، زازیاریوب او ځینو نورو ولسوالیو سیمو کې لږ ډېر نشه یي بوټي کرل کېدل چې د خلکو په وینا یې اوس تر ډېره د کار مخنیوی شوی او کروندګرو په خپلو ځمکو باندې د غنمو، جوارو، شولو او میو پخوا کې د لوبیا، سویابین، ممپلي، چڼو او ځینو نورو حبوباتو کرلو ته مخه کړې ده.
د مشال رادیو په خبری غړې کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.